السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن چهار شنبه د 1399 کال د عقرب درشمه د 2013 کال د نومبر 28 ده زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دنیا عالمانو په غونډه کې ځانمرګ بریدو شو چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله په همدې خاطر نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی افغان حکومت پرون ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژونکي برید او پکې د اوښتې درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی نړیوالو ادارو افغان چارواکو او په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی او د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي افغان حکومت پرون سه شنبه ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژونکي برید او پکې د اوښتې درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی ارګ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر اشرف غني د لارښوونې پر بنسټ به نن چهارشنبه په ټول هېواد او سیاسي نمایندګیو کې ملي بیرغ نیمه ځوړند وي د امنیتي چارواکو په وینا د سه شنبه په ماښام یو ځان وژونکی بریدګر د کابل په 15مه ناحیه کې د اورانوس په هوټل کې هغه محفل کې چاودنه وکړه چې پکې یو شمېر دیني عالمان او عام افغانان د میلاد النبی په مناسبت وی غونډه کې ټول شوی وو د عام روغتیا د وزارت ویاند وحید الله مجرو د دغه پیښې د مرګ ژوبلې په اړه وایي
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 50 وطنوال په دې حادثه کې شهیدان او تقریبا 2 نور ټپیان شوی دي
د شلو ټپیان روغتیا وضعیت نازک دی خو د کابل چارواکي امنیتي چارواکي بیا د وژل شوی کسانو شمیر 340 او د ټپیانو تر شپږو زیات بولی نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو او په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید پر سختو ټکو غندلی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما پر خپل ټویټر لیکلي چې د کابل د خونړی چاودنې یوناما غوسه کړې د یوناما چارواکو د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکي ښودلی او زیاته کړې چې د پیښې په اړه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي د بښنې نړیوال سازمان هم په یو بیان کې پرون برید غندلی او دا یو جنایت بللی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم پر خپل ټویټر ویلي پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی افغان دینی عالمانو بیا دا د اسلام خلاف عمل بللی د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی دا نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړی دا او دا د اسلام خلاف ده
پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس سربیره یو شمیر نور افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو هم د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژونکي برید غندله افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې له یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي چې په دې سفر کې له ښاغلي عبدالله سره ملګری دی پرون د اجرایه رئیس د نننیو لیدنو په اړه معلومات ورکړل هغه وویل افغان اجرایه رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دې سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری هم مطرح کړي د ښاغلي رحیمي په وینا د دې غونډې تر څنګ به ښاغلی عبدالله د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر فرانسې د سنا له رئیس او د یونسکو د ادارې له رئیس سره وګوري د افغانستان اجرایه ریاست وایي د اقتصادي همکاریو جلبول پاریس ته د ښاغلي عبدالله د سفر د اجنډا مهمه برخه ده ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په خبره د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیراله تیل په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي همدارنګه دغه وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون وویل روسي سوریه ته د ایران د تیلو د انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي د امریکا د خزانې وزیر سټیفن مینوشین په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې د وزارت دا اقدام کاملا غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل د سعودي سلطنتي چارواکو منلي چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي د قونسلګری دننه وژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دا ادعا یې رد کړې چې ګوندې ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو د انټرپول د پولیسو د نوي مشر د ټاکلو لپاره د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربیره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي دغه زیات احتمال شته چې شپږ 50 کلن روسي جنرال الکساندر پروکچوک د انټرپول مشر غوره شي. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په 4 ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګ برید وشو. ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل اوښتي. افغان حکومت د دغه برید په خاطر نن په ټولو هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. دینی عالمان دغه برید په اړه سخت غبرګون ښیي.
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
پاکستان کې د آسیا بی بی په نوم د یوې عیسوي میرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا میرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
بدبختانه ویل چې په افغانستان کې چې اوس فیسبوک او ټویټر اوس لګام شوی، خو فیسبوک ډیر زیات هم دی، خلک ترنه سو استفاده کوي.
راسو دغه پروگرام لمړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سه‌شنبې په ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژن کې برید او پکې د اوخته درنې مرګ جوړل له عمله نن چهارشنبه په ټولو هیواد کې ملي ماتم اعلان کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دیني عالمانو او عام افغانانو لشوې دي برید څخه لږ تر لږه 50 جسدونه او تر اویا زیات ټپیان روغتونو ته انتقال شوي. اجمل اند په دې اړه یو رپورت جوړ کړي.
ارګوای چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم بنن په ټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته هغه کوي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځان وژن کې برید وشو چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه کمانډانۍ د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژن کې بریدګر د ماخام د شپږو بجو او لسو دقیقو په شاوخوا کې د کابل د 15 ناحیې په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نخښه کړل چې پکې یو شمیر دینی عالمان او عام افغانان راټول شي وو. خغلی مجاهد چې د سه شنبې په ماسخوتنې ازادي رادیو سره خبرې کولې د وژل شو شمیر 340 یاد کړو د ټپیانو شمیر تر شپېتو زیاتو بالو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر مخام ازادۍ رډیو سره خبرو کې د مرګ ژوبلې ورته شمیره یاد کړه. وی ویل خغلی دانش وی دای و انتحاري حمله و چې د میلاد النبی په مناسبت په یو جوړ شوی محفل کې شوی. له بیلابیلو سرچینو څخه چې موږ کوم رپورټونه ترلاسه کړي، 340 کسان وژل شوي او 50 نور ټپي شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي بیا په 14 کې د وژل شو شمیر زیات ښیي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مجروح ازادي رډیو ته ویل لدی پیښې څخه لږ تر لږه 50 مړي روغتونونو ته وړل شوي.
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 15 تنه وطنوال په دې چې حادثه کې شهیدان او تقریبا 2 یا 9 ټپیان شوي دي. ټپیان زیات وزیر اکبر خان، شیخ زاید او ایمرجنسی روغتونو ته انتقال شوي.
خغلی مجروح زیات کړی چې د 10 ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. لدې سره د اندېښنې شته چې خی په دې برید کې د وژل شو شمیر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته په ننوتلو وتوانېده، د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ رډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د کابل په ګڼو برخو کې دیني عالمانو او عامو افغانانو د میلاد النبی په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د ښاغلي مجاهد په وینا، ځینو چې پولیسي په کتبي یا شفایي ډول د خپلو مراسمو په اړه خبر کړي وو، دوی د هغو سیمو امنیت نیولی وو، خود دې مراسم تنظیمونکو پولیسو ته اطلاع نه ورکړي.
تاسو اگر ټلیفوني هم تماس گرفته بودند،
هغه مجاهد وای ان ک ټلیفوني هم چا تماس نیولای وو، د پولیسو او یاد کورنۍ چارو وزارت سره موږ هلته امنیتی تدابیر درلودل. خود ورانوست هوټل محفل پاړه هغه راپور چې موږ د اپراسیون څخه تر لاسه کړي، چا موږ ته اطلاع نه ورکړي او پولیس پرې نه خبر.
پولیس اصلا
ترچریال نه بود. خو پر افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبد الله او نور چارواکو سربیره د افغانستان د دینی عالمانو شورا د میلاد النبی پر محفل د برید غندلې او د اسلام د دښمنانو کار بللې. د کابل د ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبد البصیر حقانی ازادي رډیو ته ویل،
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي، مونږ په شدید الفاظو تصریحو ده د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړي دي او د کفر اعمال کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم د کابل د سه شنبه ورځې خنړی برید په سختو ټکو غندلې ده.
ریپورت مو واورید. په کابل کې پرون ځانمرګ برید شو، د دینی عالمانو یو غونډه هدف وګرځوله. د کابل په دغه پیخه د کابل د هوایی ډګر ته نږدې په لوی عمومي واټ باندې پروت د اورانوس په هوټل کې شوې ده او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. همدغې سیمې ته زموږ خبریال یوسف خان زدران ورغلی دی. زدران صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی پروګرام ته. څه وینې شاوخوا مو دغه سیمه کې، څنګه حالت دی هلته؟
خیر اوسې تاسو اوردونکو ته سلام. هغه څه چې اټکل کېدو چې ممکن د دې پیښې له امله د کابل د عمومي واټ سبا تړل شوی وي، زه چې سهار وختي دغه سیمې ته را رسېدلی یم، دلته ژوند نورمال روان دی، واټ خلاص دی او د دغه هوټل چې تاسو نوم واخسته ورانو شاوخوا نور هم د ودونو ستر ستر تالارونه دي او دا په کابل کې ډېر ماډرن عصري هوټلونه دي چې دلته داسې لوی غونډې، وخت نا وخت اسلامي غونډې، وخت نا وخت کمپاینی غونډې، ودونه دا پکې ترسره کیږي. اما شاوخوا هوټلونه مروغ دي، صرف هغه حال چېرته چې دغه پیښه رامنځته شوی وو هغه څنګه څه ویجاړ شوی دی، اما مرګ ژوبله یې اړولې ده. هغه زیاته ده د هغې له امله په افغانستان کې نن عمومي ملي ماتم اعلان شوی دی. رئیس جمهور او د حکومت نور لوړ رتبه غړو همدارنګه د سولارې شورا دا پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. یو څه چې طالبانو په دې اړه اعلامیه ورکړې، هغې هم دا پیښه د غندنې تر څنګ ویلي دي چې دوی په ملکي وګړو دا ډول حمله نه کوي او دا د شر اچونکو ډلو کاری بللی دی. خو په دغه پیښه کې که د سیمې په اړه باندې وغږېږو، دلته تقریبا اوس ژوند نورمال دی. د دغه پیښه چې پیښه شوې ده، دغه په څنګ پورې د شیخ زاید روغتون دی چې اټکل کېږي ډېر هغه ټپي کسان به هم دغه روغتون ته وړل شي. هم هلته هم بیروبار نشته، پولیسو ځینې رینجر لیدل کېږي، صفایي شوې ده د شپې شپې لخوا اکثره کار ختم شوی دی. بله،
موږ د خلکو غږونه او شیان ډېر کم درلودل، د خلکو دریزونه دوی څه وایي، څنګه خفه دي، څنګه یو حالت لري خلک هلته؟
طبعا ستانګزی صاحب، داسې پیښې چار کله هم رامنځته شوي دي. خلکو په ټولنیزو رسنیو مخامخ خبرو کې ډېر سخت غبرګونونه راپاروي او خلک پکې ډېر زیات اندېښنه ښیي. نن هم همدغسې ده، کابل کې اسمان هم وریز ده، نسبت دروسو پر لالمر هم نه دی راختلی، داسې یو څه دي. اما خلک واقعا هم څیرونه له ورایه ښکاري خفه دي. چا سره چې مونږ خبرې کړې دي، دوی خو بیا دا پیښه ځکه بیخي ډېره غندلې ده چې په اسلامي یو غونډه وه چې هغې کې خلک او دیني علماره غونډ شوي وو، کسان چې په افغان ټولنه کې ډېر زیات خلک ورته احترام او درناوی لري. نو دوی ډیر زیات خوشینه دي او په ولس باندې غکې چې دا ډول پیخو حمله پړاندې یو ځای شي یو لاس شي بل اخر دښمن ته ځواب ورکړي.
تاسو دغه رختون ته چې شیخ زاید نومیږي او دغه پیخي سیمه ته نږدې او هلته تاسو کولای شئ لاړ شئ کېدای شي دراتوي چې رختي خدمات څنګه او آیا دوی خر رختي خدمات رسولي ک څنګه ټپیانو ته دغه پیخي؟
او بالکل کله چشپی په خرامان څه شو عمل ته د کابل اکثر رختونه ویل چې دوی ته ټاپیان اور رسیدلې دي. د امرختیا وزارت هم شاو خاطیا کسانو ټپی کدو ویل دي ایمرجنسی رختون چې دا ډول پیښه اکثر ټاپیان اور رسول کیږي. هغه په ټویټر کې د ټویټ کول ورسته ویل چې درزنونه ټاپیان اور ته سات په سات اور رسیدي. اما هغه په وینا باندې د نور رختونو مسولین سره لامون خبرې نه دي کړي ویل چې د ځینو رختي وضعیت هم خراب دی. اما تبا په داسې حالاتو کې د بل اکثر رختونونه آماده وي چې خدمات په خډول رایا کړی او ټپیانو ته ورسیږي.
مننه کوم یوسف خان زدرانو لکابل له موږ سره خبرې کولې. د ازادي راډیو خبريال په کابل کې هغه سیمه ته ورغلی چې پرون پکې ځانمرګ بریټ شوی او د کابل نړیوال هوایي ډګر ته چیرمه په لوی اتیا متر سړک باندې اورانوس پورټل کې پرون ځانمرګ بریډ شو. دینی عالمان په نخښه کړی وو چې په نتیجه کې څه باندې 50 دینی عالمان او عام افغانان وژل شوي او تراویا او زیاتم ټپیانو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې افغانستان یا عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ترامپ خپل سلاکارانو ته ویلي چې د شاید خپل ولسمشری پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره د جګړې سیمې ته ولاړ سي. مقاله یادونه کوي دا په داسې حال کې ده چې پر ترامپ انتقادونه زیات سوي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل سوي د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلي دي. مقاله لیکي که څه هم ترامپ د خپل دفاع وزیر جیم ماتیس غوښتنه ومنله چې په سوریا او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي، خو دوی په دغو جګړو کې د امریکا شکیلتیا نه خوښوي. خو د ترامپ سلاکاران وایي د چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی په دې معنا نه دی چې خپل نظامیانو ته پام نه کوي. د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل ولسمشری پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفر وکړ او ورستۍ سفر یې په 2014 کال کې و. هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه راهیسې چې ترامپ د امریکا ولسمشر سوی دی په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکا شپېته نظامیان وژل سوي دي. ملټري ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د دښمن حملې کمې سوي خو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د ښارونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزنی ښار نیولو په خاطر د زرکسیز طالبانو حمله پر شا وتنبول سوه، اوس هم سختري زیر ډلې د شارو مرکزونه تهدیدوي. د سیګار پر راپور کې په ځانګړي توګه د فرا شار نوم یاد شوی دی چې په میاشت کې طالبانو یې د لنډې مودې لپاره کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړي سرپلټونکو راپور د روان کال د جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه راپور ورکړی چې وایي په ټوله کې د دشمن حملې کمی سوي دي، خو د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 کال په پرتله په ځانمرګو بریدونو کې د 38% زیاتوالی راپور ورکړی دی. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو نوی راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځمکه په خپل کنټرول کې لري.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولش په منځنۍ صفه یو فلم سره چاره پینځه باندې خبرونه کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن درای یو شمیر نور مرکزونو او محلونو پایلیان باطل اعلان شي. د کمیسیون منشي او یاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویل دوی په جدیت ورسېدل شکایتونه څیړي او په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅونه سپموي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاب باتو بنسټ فیفا که څه هم له دغه اقدام مرکلی کوي، خو ټینګار یې دا ده چې په دې برخه کې باید کمیسیونونه د هیچا فشار ته تسلیم نشي. رحمت الله افغان ته بغوږ شو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان سي. د دغه کمیسیون منشي ابویان علي رضا روحاني د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو له بیا شمیرلو وروسته به کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. هغه وای ټول قضایا چې موږ ثبت کړي دي تر اوسه مو بشپړ نه دي څېړلې، بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمیرل تازه پیل سوي، احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان سي. ښاغلی روحاني زیاتوي په مرکز او ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت شوي چې تر اوسه د 1500 قضیو په اړه تصمیم نیول شوی. علي رضا روحاني وای 119 قضیې چې جرمي بڼه یې درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي، او همداشان 104 محلونه چې په اړه یې شکایتونه موجود و باطل اعلان شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو 14 انتخاباتي کارکوونکي چې په درغلیو او جرایمو کې لاس درلود له دندو لرې سوي او نغدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا څېړل که له قانون او طرزالعملونو او همداشان له معیارونو سره سم نه وي، د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دا محل د پنجشیر او کابل ولایتونو د رایو بشپړ شمیر او په شاوخوا 12 نورو ولایتونو کې د یو شمیر مرکزونو رای بیا شمیري. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همداشان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څه باندې 12000 مرکزونو کې رای ورکړي چې
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د په بخښنې سره د په پاکستان کې د آسیا بیبي په نوم د یوې عیسوۍ مېرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا مېرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملک چې د نوموړي له خوشي کېدو وروسته خپله جرمني ته تللی، خبریالانو ته ویلي له څو هېوادونو سره یې خبرې روانې دي څو آسیا بیبي او کورنۍ ته پناه ورکړي. آسیا بیبي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور لومړنۍ محکمې په اعدام محکوم کړې وه، وروستیو کې د پاکستان سترې محکمې برات ورکړ چې دغلته یې د مذهبي ډلو توند اعتراضونه هم و پارول. په دې اړه اجمل اند رپورټ راکوي.
په پاکستان کې له زندانه خوشی شوی آسیا بیبي د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیز هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملک پرون د جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستاني سوي میرمن آسیا بیبي د چمګاون خزو مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړې وه او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملک په وینا آسیا بیبي ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبي ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي، خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشي کېدو وروسته خپل هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرون وویل هیله من دی چې لویدیځه نړۍ به د آسیا بیبي د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک په اړه خبرې روانې دي، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28مه نیټه 45 کلنه آسیا بیبي چې د 15 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشې کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او له تاوتریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لبیک سختریزي ډلې په ټول هیواد کې مظاهرې وکړې او په عام محضر کې د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبي ته یې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. دا مظاهرې چې له تاوتریخوالي سره ملې وي وروسته له هغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهرهچیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبي په 2010 کال کې وروسته له هغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګاونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تورنه کړه. آسیا بیبي اته کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشې شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
افغان حکومت پرون د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژن کې بریده او پکې د اوخت درنې مرګ جوړل ل عمل نن چهارشنبه پټولي واد کې ملي ماتم اعلان کړی. ارګ په یوې خبر پانه کې ویلي د ولسمشر اشرف غنی د لارښوونې پر بنسټ به نن پټولي واد او سیاسي نمائندګیو کې ملي بیرغ هم نیمه ځوړند وي. پرون د میلاد النبی پر مراسمو په ځان مرګ برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول او 2 نور هم ټپیان شول. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی دی. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو سره وګوري. هلته د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره تللی او نن به په دغه سازمان کې وینا هم وکړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایرانۍ روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرله تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یوه څل ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خو د روسیې د اپوزیشن فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیوالې څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او همدارنګه په پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې ادرس دی facebook.com/azadiradio لوستلای شئ.
د ژوند رنگونه
زمانو محمد سیار دی او د کابل یو تن اوسیدونکی.
دغه سوشل میډیا نه یا د فیسبوک، ټویټر، د واتس اپ دونه باید څنګه ګټه پورته شي ستاسو نظر؟
هر څه چې دی مثبت او منفي اړخونه لري. په نور نړۍ ته موږ ګورو هغه د سوشل میډیا نه ډیره سالم استفاده کوي. خو بدبختانه ویل شي په افغانستان کې چې اوس فیسبوک او ټویټر وسه لګام شوی، خو فیسبوک ډیر زیات هم دی، خلک تنه سو استفاده کوي. که څه مثبت استفاده د دې نه ډیره زیات کېدای شي، لکه د قومونو په یووالي کې، د وطن په آبادۍ کې، په دې ټول شنو کې موږ کولای شو دې نه استفاده وکړو. مشکلات او ستونزې شته چې د دې لپاره باید مخابرات وزارت حل لارې ولري.
دغه به یو فرهنګي ستونزه هم وي. په دې برخه کې دغه فرهنګ څومره د خلکو زده کړی ده، او څومره اړتیا شته دغه فرهنګ د سوشل میډیا د استفادې فرهنګ زده.
بېخي درسته ده خبره چې کله څوک یو څه استعمالوي که سوشل میډیا وي، دغه په اصولو باندې پوښتنه چې دا څه دې لپاره دی، مثبت کارونه څه دي، کوم نه باید استفاده وشي، څه دې لپاره راغلي دي، دغه نه استفاده وشي، دا به ډیره بهتره وي. فرهنګ باید ترویج شي او په دې باندې باید کار وشي.
اعتبار دې
ډیره زیات ډیره زیاته. اوس کله چې هغه یو څوک یو راپور یو ځای کې وړاندې کوي، نو زیاتره وخت خلک وایي چې دا فیسبوک نه دی اخیستی، ټویټر نه دی اخیستی. اوس په فیسبوک کې وایي چا دا خبره کړې، منبع څوک د خو دا فیسبوکي اوازه ده، نو دا بیا واقعا مغه د انسان شخصیت ته ډیر زیات ضرر رسوي. په جامعه کې بیا څوک اعتبار پنه کوي که چېرته دا واقعا یو ښه خبره وي او هغه موثق خبره وي. زه خو دا فیسبوکي پلاني کړې ده، خاصه بیا هغه خو مدام چې دی زیاتره په سوشل میډیا کې ماتوی چې موثق منبع نه وي، دی هغهونه بغیر د چا خبره دسی اهمیت هم نه لري نور خلکو ته.
تخپل څنګه د سوشل میډیا نه ګټه پورته کوي؟
زه خو په خپل باندې همیشه چې دی مثبت فکر کوم چې سوشل میډیا د سی استفاده کی کته یو دوه ټکلی کی چې هغه نه څوک ګټه پورته کی، نو موږ کوشش باید وکړو چې سوشل میډیا نه داسې استفاده وکړو چې همیشه خلک خوشاله اوسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالبصیر صادق له اورګون لیکلي دي، د کابل بریت هغه کسان د کابل بریت غندم هغه کسان چې په دغه بریت کې لاس لري، دولت باید ژر تر ژره هغه ونیسي او په داري وزړوي. قادر خان تکین لیکلي ای کاش نړیوالو د افغانانو دغه سیورځ باندې یو چټک حرکت او د افغان حکومت سره همکاري کولای. ګلزمان صادق لیکلي د کونړ څخه د میلاد النبی په درنښت په غونډه ځانمرګ بریت په اسلامي امت باندې بریت او په کلکو ټکو غندم. بشیر حبیب زی له لوګر لیکلي له ازري ولسوالي کومه پیښه چې په کابل کې شوي زما په ګمان د داعش کار دی. د کابل د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. وخت د سهار 9:30 بجې شوې.